افغانستان کې د سحر 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېر برخې د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر نن په پاکستان کې له لوی درستیز او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. پایل خبرونه کېږي.
دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د دولت 1 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې جګړه سوې ده. د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق د شمال په کردستان کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 1 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې سوي دي. په دغه یو نوی ځانګړو کمانډوي 400 تاروزی او 100 هوایي حملو کې د 900 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په زابل، اروزګان، دایکنډي، ننګرهار، کاپیسا، کونړ، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې سوي دي. د وزارت په حواله په وژل سوو کې د وسلوالو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخ راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه سوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو ځایي قمندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطعاتو درې غړي وژل سوي دي. محمد امان وایي وسلوالو طالبانو وطن پولیس افسران له ځان سره بیولې دي، خو د بلخ د امنیې قمندانۍ مسؤولانو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وایي په چاربولک کې د سوي جګړې په نتیجه کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل سوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سې شمې په ورځ د هیلنی په نوم مؤسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړی، د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد پاسپورټ کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. سنگاپور او جنوبي کوریا د دغه جدول په دویم ځای کې دي. د دې هیوادونو د پاسپورټونو لرونکي د نړۍ 190 هیوادونو د سفر لپاره د ویزې اړتیا نه لري. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو کې چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې راغلي، یوازې 1.5 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزلې هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لرې پراته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د عراق د شمال په کردستان کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکا کې ډیره دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي له 30 هغو زلمیانو سره یې مرکې کړي چې محکوم سوي یا تور ورباندې لګول سوی چې په داعش پورې تړلي دي. د بشري حقونو د سر ادارې ویلي د دغو زلمیو له ډلې 1400 ویلي چې د پښتنو ګرویژونو په وخت کې شکنجه سوي دي. ځینو ویلي چې په برېښنایي کیبلونو، پلاستیکي پایپونو او یا د نلونو په ذریعه وهل ټکول سوي دي. څو تنو نورو بیا ویلي چې د برېښنا شرطونه ورکول سوي دي. د راپور په حواله د عراق د شمال په کردستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه شکنجې په 2018 او 2018 میلادي کلونو کې سوي دي. د کردستان د محلي حکومت یو سلاکار دیندار زیباری دغه ادعاوې رد کړې دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو خبریال چې 13 میاشتې په ایران کې بندي و، د امریکا یوې محکمې ته ویلي د ده د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگتن یو ډول فشار راوستل و. جیسن ریزاین پرون د تهران پر ضد د 2 میلیونو ډالرو دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. رضاین وویل له ده تحقیقونکو مجبور کړ چې اعتراف وکړي ګواکې جاسوس دی. د زیاته کړه دغو ایرانی تحقیقونکو ورته ویلي که امریکا هغه څه چې غواړو راکړي دی به خوشې سي. جیسن ریزایان چې پلار ایرانی او مور امریکایی ده د دوړو هیوادونو تابعیت لري. دوی په تهران کې د نیول کېدو پر مهال د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤول وو. رضایان د 2014 میلادي کال د جولای پر 22مه ونیول سو چې 18 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. دی د 2018 میلادي کال د جنوري پر 14مه خوشې سو. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د ټلویزیون وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 13 ورځنۍ پرچاوي پای ته رسیدل وو. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتخاب کړی او غوښتنې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دي بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سول چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکیچ سته. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې ډیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو ډیموکراتانو یې مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې له 13 ورځو راهیسې د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر راپور راخلو. ټاکل سوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وګوري. محمد عمر داودزی چې د سه شمې په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی، لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د سولې عالی شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل ان ناوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنه دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوا او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم ویل چې د سه شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ځواب وایي. ښاغلی طاهری وایي و مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو سرچینو د سه شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2009 کال کې دي احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کیدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څیړونکي موسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړې. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې د هم ورته راچلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوند دي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
او سم حمید ومن د کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
د کابل رسپونډن هم تر ډیره د طالبانو او امریکای چارواکو ترمنځ د قطر د پلان شو خبرو پاړه پر روسي او پرمختګونو بحثونه کړي دي. مسیر رسپونډن لیکلی دی چې ټاکل شوی و چې د امریکای او طالب استازو ترمنځ څلورمه ناسته نن په قطر کې جوړه شي. خو رسنیو د ځینو طالب چارواکو په حواله لیکلی دی چې دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ځنډول شوې ده. رسپونډن وړاندې په خپل تبصره کې د امریکای چارواکو طالبانو ترمنځ د اختلاف پټ کې بحث کړي او لیکلی دی چې امریکا وایي له طالبانو سره د دې لپاره خبرې کوي چې هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړي، خو طالبان لا هم د دې غوښتنې منلو ته تیار نه دي. رسپونډن لیکي چې طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو په څرنګوالي بحث وکړي او یو مهالویش دې وټاکي، خو امریکا بیا وایي چې په دې اړه خبرې له جوړجاړي وروسته ممکن دي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان غونډې تحریموي او خپل فرمایشات وړاندې کوي، بلکې تر دې مخکې هم په کراتو دا ډول سیاست لوبولی دی چې تیره اونۍ د جدې او اوس د قطر د غونډې تحریمولې ښې بېلګې دي. ورځپاڼې لیکلی دی دې مسلې ته په کتو داسې ښکاري چې طالبان له غښتلې دریځه وړاندې شوي دي او افغان حکومت چې په کراتو له طالبانو غښتلی دی نه دی توانېدلی چې آن خپل ځایګې هم ثابت کړي. رسپان وړاندې لیکلی دی چې د دې حالت لپاره خپل حکومت مسؤول دی او دا ځکه چې د سولې په خبرو کې له یو کمزوري دریځ ښکل شوی دی او هیڅکله هم د یو باوقار او باعزت حکومت په توګه عمل ونه کړ. ویسا رسپانې بیا د افغان سولې په اړه د رن څیړنیز مرکز پر طرحې بحث کړی او درې طرحې ځینې مواد خپره کړي دي. رسپانې لیکلی دی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د څو ځلو خبرو وروسته چې پکې د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله، یو امریکایي څیړنیز مرکز له طالبانو سره د ممکنه موافقې یوه طرحه وړاندې کړې ده. رسپانې لیکي چې په دغه 50 مخیزه طرحه کې چې له افغان حکومت څخه مشوره پکې نه ده اخیستل شوې خو اوس ورسره شریکه کړې شوې ده، په افغانستان کې له اوربند وروسته د 300 میاشتو لپاره د یو انتقالي حکومت جوړول شامل دي چې د اوږدېدو امکان هم پکې په پام کې نیول شوی دی او په دې موده کې به پر اساسي قانون د بیا کتنې او د حکومتولۍ د ډول د بدلولو زمینه برابره شي. رسپانه لیکي چې په دغه طرحه کې ویل شوی دی چې د انتقالي حکومت په موده کې به افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو پریکړه هم وشي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا د اجرایي ریاست په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی، که څه هم د سولې لپاره روانې هڅې له لوړو ژورو سره مخ دي خو سولې ته هیلې زیاتې کړي دي. رسپانه لیکي چې اجرایي ریاست دا هم واضح کړی ده چې د سولې په پروسه کې د هر ډول پریکړې حق یوازې افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشي نیولی. رسپانه په خپله سرلیکنه کې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس پر سفر بحث کړی او لیکلی دی چې د سفر اساسي هدف د سولې لپاره د روانو هڅو همغږي کول دي.
په غزنی کې د یوې کورنۍ درې ماشومان مړه شوي. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د یوې بوري مور په غږ پیلېږي.
دا د هغې بورې مور ژړا فریاد چې په یوې خالي پلاستیکي کڅوړې پسې درې مشران زامن اوبو ډوب کړل. دا وایي په کور کې د سون لپاره څه نه درلودل، زامنو به یې خاشې ټولولې تر څو توده خونه ولري، خو دا و چې د مرګي بلا پر ګډه سوه. دا وایي دا هر څه غریبي ورپېښ کړل، له اوره راتښتېدلې وه اوبو یوړه.
پنځه لکان او دغه درې به مې تلیږلو د خاشې به راټولولې پلاستیکان ور به مې بیا بلول بل ورځ کړلي وادې درې سره پرې بوی مړو به هل نور کلي لکان و غول راول اوبو ته ول بېد سو هاتما وغه نجلۍ مې وبسواله شټوله سواره لغوجیت وریلاند کور وته غوبې دی هغه دلته عسکر یوړو اتیا ماته دای نه ویلسي مړو